بعد مایکروفون را به همکارم صالح محمد صالح میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو ستړی مسی اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه دی وسات لپاره ده پوره پرونی کوي چې افغان حکومت د پاکستان له خاورې د زیاتیدونکو حملو په وړاندې د دې هیواد حکومت خپل اعتراض وړاندې کوي. خو په پیل کې له صفی الله ستنګزین خبرونه اوري.
خبرونو سره ټکی په سرپل ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت شپاړس تنه وسلوال مخالفین وژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د کابل او تهران ترمنځ د امنیتي همکارۍ پر سند د کار او د سند د بشپړولو لپاره یوې کاري ډلې ته دنده سپارل شوې. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د دې هیواد په سیمه ییزو انتخاباتو کې د خپل ګوند د بری اعلان وکړ. سر کې هم کورنۍ خبرونه. په سرپل ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت شپاړس تنه وسلوال مخالفان وژل شول. چارواکي وایي د عملیات پرون د سید ولسوالۍ په ناامنیو سیمو کې ترسره شوي چې په نتیجه کې درې تنه وسلوال طالبان ټپیان شوي او درې نور نیول شوي دي. د سرپل امنی قمندان نور حبیب ګلبهاري ازادي راډیو ته وویل ښایي د طالبانو تلفات تر دې زیات وي. قمندان په دغو عملیاتو کې د شپږو افغان پوځیانو وژنه هم تایید کړه. د سرپل په ځینو سیمو کې په وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې د سرحد له بلې غاړې د تروریستي حملو د زیاتېدو له کبله د افغانستان اعتراض د پاکستان د سفیر له لارې په اسلام آباد کې چارواکو ته ورسوي. جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د بیان له مخې د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داودزی پرونۍ غونډې ته ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو پر پوستو سیستماتیکې او منظمې حملې شوې دي. ښاغلي داودزی پر هغه څه چې د سرحدي سرغړونې او په تېره د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د تروریستي حملو زیاتېدلو بلل د ملي امنیت شورا په غونډه کې خپله سخته اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د کابل او تهران ترمنځ د امنیتي همکاریو پر سند د کار او د دې سند د بشپړولو لپاره یوې کاري ډلې ته دنده سپارل شوې ده. په دې اړه له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي د بهرنیو چارو وزیر پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د دې موافقې د مسودې په اړه معلومات ورکړل او وروسته پریکړه وشوه چې د دې سند د بشپړولو په مقصد د یو بین الوزارتي کاري ډله جوړه شي. د افغانستان او ایران ولسمشرانو پروسه کال په لیندۍ میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو د سند د برابرولو او لاسلیک په اړه په تهران کې موافقه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک د هغه څه په خاطر چې د امریکا لخوا د افغانستان د شرایطو نه منل بللې ځنډولې دي. ایران په افغانستان کې له نړیوال پوځي حضور سره مخالف دی او چارواکو یې بیا بیا افغانستان یو اشغال شوی هیواد بللی. ایران په تیر وخت کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ هم تورن شوی دی. او د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په کندهار کې د یوې 325 بستریز روغتون لرغونې سره به د هیواد په جنوبي ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو کچه لا هم پراخه شي. د روغتیا وزارت مطبوعاتي دفتر خبر ورکوي چې دا روغتون به په راتلونکو دریو کلونو کې د 9.2 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت په څلورو پوړونو کې جوړ شي. په کندهار کې د دې روغتون د بنسټ ډبره پرون د روغتیا وزیر سوریا دلیل کېښوده. له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د دې هیواد په سیمه ییزو انتخاباتو کې د خپل ګوند بری اعلان وکړ. د پرونی انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د اردوغان په مشرۍ ای کی پارټي ګوند له 34 نیولې تر 46% او د ترکیې د خلکو جمهوریت غوښتونکي ګوند له 30 نیولې تر 38% پورې رایې ګټلې دي. د ښاروالانو او نورو چارواکو د ټاکلو لپاره دغه انتخابات د اردوغان د واکمنۍ په اړه د یوې ټول پوښتنې معنا لري. صدر اعظم اردوغان چې په انقره کې د خپل ګوند له برندې خپلو پلویانو ته خبرې کولې او د هغوی په شورا او زوک سره د هرکلی کاو ویل د دښمنانو په نازیونو ته به داخل شي چې دی په اداري فساد تورنو او د دولت رازونه یې افشا کول. د ویل دغه کسان به د خپلو اعمالو تاوان ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د یوکرین د بحران په اړه له روسي سیال سرګی لافروف سره د 4 ساعتونو په مخه په پاریس کې خبرې وکړې. له کتنې وروسته کیری او لافروف په جلا خبري غونډو کې څرګندونې وکړې. کیری وویل چې د او لافروف موافقه وکړه چې د یوکرین د بحران د حل یوازینۍ لار ډیپلوماسي ده او ټینګار یې وکړ چې د یوکرین په غیاب کې به د یوکرین په اړه هیڅ راس پریکړه ونه شي. کیری زیاته کړه چې د یوکرین د پولې په اوږدو کې د روسي پوځیانو حضور د امریکا اندېښنې پارولې دي.
Any real progress in Ukraine
یوکرین په اړه په هر ډول رښتینی پرمختګ کې باید د روسي پوځیانو د لویو تشکیلاتو شاتک هم شامل وي چې دا مهال د یوکرین پر پولو پراته دي. نن شپه مې د دغو ځواکونو د حضور په اړه خپله اندېښنه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره شریکه کړه. موږ په دې باور یو چې دغه ځواکونه په یوکرین کې د ویرې فضا ایجادوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف له کری سره تر کتنې مخکې له یو روسي ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې دا خبره رد کړه چې د یوکرین سرحد ته نږدې د لسکو نظر روسي پوځیانو استول د روسیې د دې پلان نه ښه ده چې کنی غواړي د کریمیا له نیولو وروسته ټول یوکرین ونیسي. لافروف همداراز یادونه وکړه چې یوکرین باید یو فدراسیون په چوکاټ کې دننه چې خپلو بیلابیلو سیمو ته پراخه کورواکي ورکړي یو موټی پاتې شي. د ناتو جګپوړی پوځي قومندان د یوکرین په ختیځو سرحدونو کې د روسي پوځونو د تحرکاتو په اړه د لازم شفافیت د نشټوالي له کبله پرون بیرته اروپا ته ستون شوی. د امریکا دفاع وزیر شک هیګل تېره اونۍ جنرال فلیپ بریدلو د کانګرس په کمیټه کې حاضرېدو ته پرې نه ښود او اروپا ته یې واستو څو د ناتو له متحدانو سره سلا مشورې وکړي. د پنټاګن یو ویاند پرون ویل ټاکل شوی جنرال بریدلو چې په عین وخت کې په اروپا کې د امریکا د پوځي قرارګاه قومندان هم دی په ختیځو اروپا کې د ناتو متحدانو ته د اضافي راډ د برابرولو لپاره د ځانګړو لارو چارو په اړه خبرې وکړي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون پرون ویل د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات په روان کال د مې په شپږویشتمې او ویشتمې نیټو ترسره شي. د مصر د انتخاباتو نیټه لس میاشتې وروسته له هغې اعلانېږي چې د ډیموکراتیکو انتخاباتو په پای کې انتخاب شوی ولسمشر محمد مرسي د پوځ لخوا له واکه لیرې شو. مرسي له بهرنیو ډلو سره یو ځای د خپل هیواد پر ضد د توطیې په ګډون په څو مواردو تورن شوی او اوسمهال بندي دی. تمه کېږي چې دا انتخابات به متقاعد جنرال عبدالفتاح سیسي چې د مرسي د لرې کولو پر مهال د پوځ مشر وګټي. بل مخکښ کاندید کیڼلوری سیاستوال هم دین صباحی دی چې د 2012 میلادي کال په انتخاباتو کې لمرسي ورسته دریم شو. د مرسي لری کولو ورسته د تشدد په پیښو او وسلوالو حملو کې لکتر لګه څوار لسو کسان وژل شول چې اکثریت د نوموړي د اخوان المسلمین ګوند پلویان وو. فرانسه کې هم د انتخاباتو په اړه خبر دی. فرانسه کې پرون د سیمه ایزو انتخاباتو دوهم دور ترسره شو. د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر فرانسوا اولاند حاکم سوسیالیست ګوند په دې انتخاباتو کې وروسته پاتې شوی. خو تمه ده چې د ملي جبهې په نوم د مهاجرو ضد ښي اړخ افراطي ګوند به زیاتې رایې خپلې کړي. اټکل کېږي چې ملي جبهه ښایي په لسو ښارونو کې له خپل پخواني ریکارډ څخه چې په 1990 لسیزه کې څلور ښارونه اداره کول په اسانه واوړي. دا و د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته واجیست. د خبرونه په راپورونی کې ورته افغان حکومت د پاکستان له خاورې د زیاتیدونکو حمله پوړاندي د دې هواد حکومت خپل اعتراض وړاندې کوي په خوست کې افغان قواو پوځي عملیات کړي.
ولس نفر او سروال مخالفین چې د حقانی شبکې سره مستقیما ارتباط لري هغوی مستقیما د دوی له خواني ولشوي.
هلته په ننګرهار کې هم پوځي عملیات سوي. جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د پاکستان پخوانی مشر پرویز مشرف نن بیا محکمې ته احضار شوی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. اساسي او بشري حقونه د غرض دورکو عزیزانو لټون. پوم کې د چې افغان حکومت د پاکستان له خاورې د زیاتیدونکو حمله پوړاندې د دې هواد حکومت خپل اعتراض ووروي. په دې اړه پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث وسو. په دې غونډه کې د غرض فیصله وسو چې په افغانستان کې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د افغان وسلوالو ځواکونو ترمنځ همغږي پیاوړې سي. نور د احمد تکل پر رپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د سرحد له بلې غاړې د تروریستي حملو د زیاتیدو په خاطر د افغانستان اعتراض د پاکستان د سفیر لاري د دې هواد چارواکو ته ورسوي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی غونډې یو برخه په همدې اړه بحث ته ځانګړې شوې و او د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د هغه څه په خاطر چې د سرحدي سرغړونې او په تیره د ډیورن کرښې له هغې خوا د حملو زیاتېدلو بلل سخته اندېښنه څرګنده کړه. داوودزی ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو منظمې او سیستماتیکې حملې شوې دي. له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پاکستان پر استخباراتو تور لګاوه چې د نوروز په شپه د کابل پر سرنا هوټل په برید کې لاس لاره. د شنبه په ورځ مسؤولو امنیتي چارواکو د ولسي جرګې په غونډه کې پاکستان ته ګوته ونیوه او ویل چې دا هیواد غواړي افغانستان نه امن کړي. د ملي امنیت سرپرست عمومي رئیس رحمت الله نبیل د ولس استازو ته په وینا کې وویل
بل کار چې په سر کې پاکستان دی د انتخاباتو وروسته د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې دي. کره اسناد لرو چې د پاکستان استخباراتي اداره او ځینې نور ګروپونه لګیا دي په انتخاباتو کې د بې نظمۍ رامنځته کولو ته کارتونه چاپوي څو د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي.
خو پاکستان دا او د افغانستان نور ټول پخواني تورونه رد کړي دي. په افغانستان کې وروستۍ امنیتي پیښې له هغو مسایلو څخه وي چې ولسمشر کرزی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره هم پر ټلیفون خبرې پرې وکړې. د جمهوري ریاست د بیان له مخې ښاغلي کرزی په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته وویل په کابل کې وروستۍ حملې ډېرې پیچلې وې ځکه د بهرنیو استخباراتي ادارو لاس پکې و. په بیان کې راغلی چې ښاغلی کاری د پاکستان له صدر اعظم سره د افغانستان د سولې په اړه د خپلو وروستیو خبرو اترو جزئیات افغان ولسمشر ته ورکړل. خو بیان زیاتوي چې ولسمشر کرزی کاری ته ویلي چې د افغانستان د سولې په وړاندې خنډونه په سیمه کې د امریکا د متحدانو لخوا رامنځته کیږي.
د خوست چرواکي وایي د ځنګړو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د حقاني شبکې 12 وسلوال نیول سوي دي. په دغو پوځي عملیاتو کې له وسلوالو څخه یو شمېر وسلې او وسایط هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رلیجلی رپورت کې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د راتلونکو ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د یاد ولایت امنیتي ادارو د خپلو پوځي عملیاتو او فعالیتونو په لړ کې 12 تنه د حقاني شبکې وسلوال نیولې دي. د یکشنبه ورځ ناوخته د خوست ولایت مقاومت باتی مسؤول مبارز محمد صدران چې د نوموړي ولایت د ملي امنیت د ادارې په انګړ کې د موضوع په تړاو د رسنیو خبریالانو ته معلومات ورکول ویل چې نوموړي کسان د علي شیر د چرګوټي صبریو او غلام خان بندر په سیمه کې نیول شوي دي.
12 نفر وسلوال مخالفین چې د حقاني شبکې سره مستقیما ارتباط لري هغوی مستقیما د دوی لخوا نیول شوي. د دوی سره دوه رادې موټر چې یو پلانکوچ او بل سره چا موټر او همدا شاندرې رادې موټر سایکلونه درې میله راکټ انداز یو مل پیکا پنځه میله کلاشینکو دیر لس دنه شجورې و میله ټیټی توپانچی اته ویش پای ریموت کنټرول دستگاوی درې ویش چسپکی یا مغناطیسی مینونه چې دا ډیر خطرناک وکیږي.
مبارز محمد زدران وړاندې ویل چې نوموړي پوځي عملیات د خوست په درې سیمو کې تر سره شوې دي.
دغه عملیات د غلام خان بندر علي شیر چرګوټي سیمه او د صبری پولیس والی کې تر سره شوې دي چې په همدې کې دغه ټول لستروړنی او دغه نیول شوی کسان شامل دي.
د یادونه ورده درې ورځې وړاندې هم په خوست کې د ملي امنیت د ادارې د منصبینو لخوا د غلام خان بندر په سیمه کې یو عارضه سره چا موټر چې د چاودیدونکو توکو ډاکو د لیگ دون کې سره یو ځای نیول شوی وو.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
پروند ننګرهار په بټکوټ ولسوالۍ کې یو بیا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات تر سره سول او په ځینو سیمو کې پوستې ایجاد شوي. دغه عملیات څه لاسته راوړنې لري؟ شاه محمود شنواری به راته ووایي چې له دغه ولایت را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شنواری صاحب، په عملیاتو پسې بیا هم عملیات تر سره کیږي، وروستي عملیات څه لاسته راوړنې لري او ولې پیل شوي دي؟
امنیت خوندي شي او خلک په ټاکنو کې برخه واخلي. خو دغه عملیاتو لاسته راوړلو په اړه مو چې ترې وپوښتل، د امنیت باندې د چارواکو په وینا چې تر اوسه لس تنه وسلوال طالبان ته تړل شوي دي او په همدې ترتیب باندې زیات شمېر وسلې چې په هغه کې درنې او سپکې وسلې او نظامي تجهیزات هم شامل دي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د مشکور د خبره چې د دې کشره ټول په اساس باندې د وسلو مهمات او د سیمو څخه د انتخاباتو پورې د اختر کې د لسیدای لوړاندې نه مخ ونیوله او یو بل مسره چې مخ یې د ورته په لاره په دې کور نو څو اړو یعنی یو څه څو چې هغه مرې تر باندې د تاسو هیڅ سیمه کې د مهاري پولیسو لپاره دوه کوستې هم فعال شوې دي. په کې عمل د مخې څخه د
شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې چې د بټیکوټ ولسوالۍ د پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د ټلیفون کرښه صفانه و، معذرت مو ومني. په کندهار کې لتیرو 900 ورځو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اورېدو کمشنرانو فعالیت پیل کړی، خو څوک ورته خپل شکایتونه نه وروړي. محمد صادق رښتینی له کندهار د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. رښتینی صاحب، علت څه دی چې خلک دغو کمشنرانو ته خپل شکایتونه په رسمي ډول نه وروړي؟
سالی صاحب، ساسو اوریدونکو صاحب، دک مرغه خلک د کندهار د ولایتي شورا ته د ځینو کاندیدانو په اړه چې په خپل منځ کې تبصرې کې یا هم پر ټولنیزو رسنیو تبصرې کې دوی وایي چې ځینې د دولسم ټولګي څخه نه دي فارغ شوي او د پیسو په مقابل کې شهادتنامې جوړې کړي. دغه او ځینې نور هغه شکایتونه دي که چیرې په رسمي ډول د شکایتونو د کمیسیون سره مطرح شي او د هغوی حقیقت معلوم سی او دا معلومه کی چې واقعا دغه کسان د بولسم ټولګي څخه راغلي، نو ډېر کاندیدان ممکن د لیست څخه ووځي. خو په کندهار کې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر مروان وزیری وایي چې دوی دغه دي 900 ورځې کېږي چې په کندهار کې فعالیت کوي او دفتر یې خلاص کړي، خو یوازې د کاندیدانو ترمنځ شکایتونه ورغلي چې هغه د ځینو کاندیدانو پر عکسونو د نورو کاندیدانو عکسونه لګول دي. دوی وایي چې نور عامو خلکو د کاندیدانو په اړه تر اوسه کوم شکایت نه دی ورته کړی. دوی هم د دغه په دې اړه نه پوهېږي چې ولې خلک دوی ته شکایتونه نه وړي.
رښتینی صاحب، ځینې کسان په دې باور دي که چیرې شکایت درج کړي شایي چې کاندید د ته کوم ګواښ پیښ کړي. دغه مسله څومره جدي ده؟
په کندهار کې په مجموع کې د انتخاباتو په تناو باندې امنیتي چارواکي په پرله پسې توګه دا ډاډ ورکوي چې دوی د ټولو کسانو که په انتخابات په پروسه کې دخیل دي چې هغه د ستینام کارتونو کې جوړ کړي دي، که د کاندیدانو په اړه شکایتونه لري، که خپله کاندیدان دي یا د هغوی ناظرین دي، دوی په مجموع کې د دوی د امنیت د خوندي کولو لپاره تدابیر نیولي. خو تر اوسه په مجموع کې داسې یو پېښه هم نه ده رامنځته شوې چې د کوم کس چې یا د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کوي یا د کوم کاندید ناظر وي او یا هم په دې اړه چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته ورځي، تر اوسه داسې یو پېښه نه ده رامنځته شوې. یو هم یادونه باید وکړو چې په دا ځل د کندهار څلور اویا کسان چې د دوو جملې څخه وتلي ښځې دي، دا ځل ولایت شورا ته کاندیدان دي.
ډیره مننه محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې چې د انتخاباتي هلو ځلو په اړه تاسو ته وروستي معلومات درکول.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکو شنبه په ورځ تر سره کیږي. د جمهور ریاست یو کاندید قطب الدین هلال ادعا کوي چې ځینې دولتي چارواکي د یو او بل کاندید په ګټه کار کوي. د چې په کابل کې خپل پلویانو ته خبرې کولې، له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. تفصیل د یوسف خان زادران په رپورت کې.
په داس حال کې چې د ولایتي او جمهوری ریاست کاندیدانو انتخاباتي مبارزې په ورستۍ اونۍ کې دي، د ولسمشری یو کاندید قطب الدین هلال له حکومت وغوښتل چې د شفافو انتخاباتو لپاره د په انتخاباتو کې د هر ډول لاسوهنو مخنیوي وکړي. قطب الدین هلال چې د یک شنبه په ورځ د کابل د چلستون په سیمه کې سلګونو پلویانو ته خبرې کولې، وویل چې یو شمیر دولتي چارواکي هم د اوس د انتخاباتو په کمپاینونو کې غیر قانوني لاسوهنې کوي.
مداخلات همین حال در
کمپاین خباتی کمپاینونو کې مداخله دوام لري. ځینې وزیران، ځینې والیان او ځینې قماندانان په پراخ اندازه په دې مداخلو کې مصروف دي او دا یو او بل کاندید په ګټه کار کوي چې دغه کار یې غیر قانوني دی. زه د ښاغلي جمهور رئیس څخه غواړم چې دا دې کار مخه
ونیسي.
هلال له طالبانو وغوښتل چې د انتخاباتو پروسه دې نه ګډوډوي او خلک پرېږدي چې پکې برخه واخلي. حکمتیار چې له دولت سره په جګړه بوخت دی، په راتلونکو انتخاباتو کې یې له هلال څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د نوموړي په ملاتړ غونډه کې د ګلبدین حکمتیار زنده‌باد نارې هم وهل کېدی. قطب الدین هلال لومړنی کاندید نه دی چې په دې اړه خپل اندېښنه ښایي، بلکې له دې وړاندې ځینو نورو کاندیدانو هم په انتخاباتي کمپاینونو کې د دولتي امکاناتو په کارولو اندېښنه ښودلې، خو حکومت تر اوسه کوم لوړ پوړی چارواکی په دې مداخلو نه دی تورن کړی او نه یې هم څوک له دندې ګوښه کړي. یوازې د کورنیو چارو وزارت د کمپاینونو په پیل کې د پولیسو د شاوخوا لسو چارواکو دندې ځنډولې وې. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې که هر کاندید د حکومتي کسانو د مداخلې په اړه کوم شواهد او اسناد لري دوی ته یې دې وسپاري.
موږ له ټولو کاندیدانو غوښتي چې موږ ته ثبوت او شواهد وړاندې کړي تر څو موږ دا شواهد او مدارک له جمهور رئیس سره شریک او عملا اقدام وشي. خو دا کاندیدان چې مطبوعاتي خبرې کوي تر اوسه یې موږ ته هیڅ ډول شواهد او ثبوت نه دی وړاندې کړی.
هغه وویل د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په همدې موخه جوړ شوی چې دا شکایتونه وڅېړي. که څه هم انتخاباتي کمپاینونه مخ په ختمېدو دي خو اکثره خلک د انتخاباتو له کمیسیون او حکومت څخه غواړي چې د رای ورکولو په ورځ او له هغې وروسته د دولتي چارواکو د لاسوهنې مخه ونیسي.
د انتخاباتي کمپاینونو په دوام د جمهوري ریاست بل کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله له خپلو مرستیالانو سره یو ځای کندهار ته تللی او خپلو پلویانو ته یې وینا کړې ده. بلخوا په دې ولایت کې د جمهوري ریاست د بل کاندید ډاکټر زلمی رسول په ملاتړ هم جلا جلا غونډې سوي دي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
د یکشنبه په ورځ د کندهار په مچای لوبغالی کې د جمهوری ریاست د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله ملاتړ اعلان شو. په دغه غونډه کې د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله خپلو زرګونو پلویانو ته وینا وکړه او ژمنه یې وکړه کچیری جمهور رئیس نو د کندهار امنیت بیا رغونی او یو شمیر نورو انکشافي پروګرامونو ته به توجه وکړي.
کندهار خلک لکه ټول افغانستان خلک غوندي د ارشنه اول امنیت غواړي، یو عادل نظام غواړي، په وطن کې سولې وصل غواړي، بیا راغونی غواړي. کدا بیا راغونی د برېښنا پاکلې یا د کوم بند په جوړولو کې یا تجارت ته په پام کول وي یا زراعت مالداری باغداری او صنعت ته په پام کول وي یا تعلیم او تربیه په دغه ټولو ساعت کې موږ ټول افغانستان خلکو ته ژمن یو.
په غونډه کې د غرض یو شمیر قومي مشرانو هم خبرې وکړې او د خلکو څخه په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون غوښتنه وکړه. په عین حال کې په کندهار ښار او ارغنداب ولسوالیو کې زرګونو کسانو په دوه جلا جلا غونډو کې د جمهور ریاست د کاندید ډاکټر زلمی رسول څخه ملاتړ اعلان کړ. د انتخاباتي کمپاینونو په دوام د جمهور ریاست د کاندیدانو محمد شفیق ولغا شیرزی، سردار محمد نادر نعیم، ډاکټر زلمی رسول او اشرف غنی احمدزی ورسته ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهور ریاست پنځم کاندید دی چې کندهار ته سفر کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو 1340 مرکزونه تړلي وي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دغه مرکزونه به د ناامنۍ او د احتمالي درغلیو د مخنیوي لپاره تړلي پاتې سي. د بندو مرکزونو لیست پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د کورنیو چارو وزارت لخوا اعلان شو. له دې مخکې ویل شوي وه چې څه کم 400 مرکزونه به د امنیتي اندېښنو په خاطر تړلي وي، خو دا دی د نوي لیست له مخې د رای ورکولو په 100 مرکزونه به بند وي. د رای ورکولو له ټول فهرست څخه د دومره زیات شمیر مرکزونو د ایستلو مسله احمد تکل د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر جاندت سپینغر سره په مرکه کې څېړلې ده. شغل سپینغر لومړی دې پوښتنې ته ځواب ووایه چې د رای ورکولو په سلو کې د لسو مرکزونو بند پاتې کېدل به د انتخاباتو مشروعیت او هغه ځانګړتیا چې د انتخاباتو مسؤول چارواکي یې د هیواد په کچه سراسري انتخابات بولي زیانمن نکړي.
د سرتاسری اصول د نظر طبیعي ده، یو څه ناڅه ستونزه ده او هغه اصل د سرتاسری والی به تر یو حده پورې صدمه وویني. خو دا هم باید یادونه باسو چې موږ په سختو شرایطو کې چې کله انتخابات کېږي امنیتي وضعیت هم تاثیر لري، نور محیطي شرایط تاثیر لري. بیا کمیسیون د انتخاباتو په داسې حالاتو کې صلاحیت لري چې په دې خاطر چې پروسس د سالموالي او شفافوالي تضمین وکړي، دوی صلاحیت لري چې هغه ځینو کې چې مراکز نشي کنټرولولی، محلات نشي کنټرولولی، هلته یې بند کړي. ځکه په اصطلاح خبره ده، غټ ضرر وړوکي ضرر ده، مجبور وي چې غټ ضرر په وړوکي ضرر دوی دفع کاندي. نو زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې کاملا دوی قانوني اقدام کړی او په ځای اقدام دي.
سپینغر صاحب، اوسنی ارقام چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورکړي چې د بی امنیتۍ له وجې به په سلو کې لسو مراکزو کې انتخابات نه ترسره کیږي او په سلو کې نوي مرکزونو کې به ترسره کیږي، دا څومره ثقه او د باور وړ ارقام دي؟
موږ په افغانستان کې مجبور یو چې همدغه که امنیتي ارګانونه دي او ارقام خپروي، دغه پروفیشنل ارګانونه دي او قانوني ارګانونه دي. نو دا چیلنج کېدای نه شي د هر چا لخوا. یا کمیسیون که ارقام خپروي دا هم معتبر دی ځکه د دوی قانوني صلاحیت دی. خو ولې نه کمیسیون د انتخاباتو بیا صلاحیت لري که د امنیتي ارګانونو کوم ارقام دي یا د هغو رپورټونه چلنج کوي دا د دوی قانوني صلاحیت دی مخصوصا په پروسه کې. خو که دوی نه چلنجوي دوی تاییدوي بیا د فکر کوم بیا نورو افغانانو ته مدني ټولنو ټولو ته د تایید وړ مسله ده.
یو خدای عامو افغانانو خبره ده او یو د انتخاباتو د څارونکو مؤسسو ټولنو او بنسټونو خبره ده. ستاسو لپاره دا څومره د منلو وړ ده؟
مونږ ته په دې دلیل د منلو وړ ښکاري ځکه چې بستر د انتخاباتو امنیتي وضعیت ته چې ګورو، اقلیمي اوضاع ته ګورو، په یو سخت شرایطو کې انتخابات دي، نو طبیعي ده چې مونږ په داسې یو حالت کې ناظر نهادونه هم د حق کمیسیون د انتخاباتو ته ورکوي چې د ښه مدیریت په خاطر باندې مراکز کم کاندي او ځای کې بل ځای کې زیات کاندي. دا نو بیا د دوی مسؤلیت دی که چېرې دا مراکز په داسې شکل کمیږي چې یو خاص قوم، یو خاص قشر محرومیږي د سیاسي حق نه، نو دا بیا ستونزمنه مسله ده.
سپینغر صاحب د څارونکو په اړه راته ووایي، د نړیوالو څارونکو وروستي راپورونه وایي چې یو شمیر نړیوال څارونکي وتلي دي له افغانستانه او نه غواړي چې د انتخاباتو د څارنې په بهیر کې د بی امنیتۍ له وجې برخه واخلي.
د نړیوالو څارونکو حضور خو ډیر ضرور دی ځکه چې هغه بین المللي مشروعیت د انتخاباتو دوی تضمینوي. نو اوس که دغه حضور کم وي په دغه بین المللي مشروعیت د انتخاباتو تعبیر خپل منفي اغیزه غورځوي. خو د تخنیکي نظره بین المللي ناظرین په پروسه کې ډیر دخیل نه دي تر دو، یعنی د تقلب په مخنیوي کې، مخصوصا د انتخاباتو په ورځ ځکه د دوی حضور ډیر محدود وي او د جغرافي نظر هم یو خاصو منطقو پورې ترلې او محدود وي، نو د دوی نقش تخنیکي نظره په نظارت کې ډیر محسوس نه دی. خو د سیاسي نظره مخصوصا بین المللي مشروعیت په نظر نقش مهم دی. خو د افغانستان شرایط داسې دي چې زه فکر کوم موږ کولی په دوی باندې ډیر فشار راوړو چې دوی هرو مرو په هر نوه اوضاع کې پاتې شي. خو افغاني ناظرین شته دی دوی هم تر ډېره حده کولی شي چې د انتخاباتو مشروعیت او شفافیت تضمین کړي.
په څه شمېر څارونکي د کاندیدانو لخوا موظف شوي دي یا کارتونه ورته اخیستل شوي او ثبت شوي دي؟
کمیسیون متاسفانه رسمي ارقام نه دي خپاره کړي چې د کوم کاندید څومره دي. خو د وصولو د نظره ګوري دا یو کار کاندید مختار دی چې کوم کاندیدان ګماري یا زیات ګماري دا په پروسې باندې یا د دغه کاندید په حقوقو باندې کوم منفي یا مثبت دغه نشي غورځولی. مهمه دا ده چې د هر کاندید لپاره حق ورکول شي چې د نظر ولري. که بیا خپله کاندید نه غواړي زه فکر کوم دا د دوی په حقوقو باندې کوم دغه نه دی، محدودیت نه دی.
د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد اجرایي مشر جنډات سپینغر وو.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com.
د پاکستان د ستر محکمې تر څارنې لاندې ځنګړي محکمې نن د دې هواد پوښانه پوزي واکمن متقاعد جنرال پرویز مشرف محکمې ته ایزار کړي او د نه حاضرې دوه په صورت کې دونه موړي د نیولو امر کړي دی. پر متقاعد جنرال مشرف باندې په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د اساسي قانون د ځنډولو او د استراري حالت د اعلانولو لپاره د دې هواد په ستر محکمې کې د خیانت دوسیه روانه ده. نور د ذبیح الله شفق پرپورټ کې
د پاکستان د ستر محکمې تر نظارت لاندې ځنګړې محکمې د پاکستان په خوانه پوزي دیکتاتور متقاعد جنرال پرویز مشرف د دوشنبه پر ورځ محکمې ته احضار کړي تر څو نوموړی د دې هیواد د قانون ځنډولو لامل رسمن د خیانت په تور تورن کړي. پرویز مشرف تر دې مخکې د روان کال د فبروري په 13 نیټه محکمې ته حاضر شوو. خو د نوموړي مدافع وکیلانو د محکمې پر جوړښت نیوکه وکړه او هغه د خیانت له توره وژغوره. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د پاکستان د ستر محکمې تر نظارت لاندې ځنګړې محکمې د دوشنبه پر ورځ محکمې ته متقاعد جنرال پرویز مشرف ته نه حاضرې دو په صورت کې دا غد نیولو امر کړی او د همدې موخې لپاره یو امنیتي ټیم هم ټاکلی سونو موړی ونیسي او محکمې ته حاضر کړي. که څه هم د رواني میاشت په درېیمه نیټه د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې پر یوې محکمې تر ډله ییز وسلوال برید وروسته د پرویز مشرف مدافع وکیلانو یو ځل بیا محکمې ته د مشرف حاضرېدل ناشونی بللي، خو د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې نوموړي ته په هر صورت کې د حاضرېدو امر کړی دی. متقاعد جنرال مشرف د جنوري له دویمې نیټې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د سخت سختو امنیتی تدابیرو لاندې د پنجاب ایالت د پینډی ښار په یو پوځي روغتون کې بستر دی. جنرال مشرف 2000 میلادي کال د نومبر په 3 نیټه په پاکستان کې اضطراری حالت اعلان کړی و چې په ترڅ کې د دې هیواد اساسي قانون ځنډول او د قاضي القضات په ګډون ډیری قاضیان په خپلو کورونو کې نظر بند کړي وو چې له امله یې پر نوموړي د دې هیواد د اساسي قانون د شپږمې مادې له مخې په سترې محکمې کې د خیانت دوسیه روانه ده. د پاکستان د قانوني چارو د کارپوهانو په وینا کې چیرې په محکمه کې پر جنرال مشرف ته خیانت تور ثابت شي نو خایل عمر بند او یا هم د مرګ پر سزا محکوم شي. دا یادونه ورده چې د پاکستان د 18 کلن تاریخ په اوږدو کې دا لومړی وار دی چې د دې هیواد پر پوځي واکمن او پخوانی پوځي مشر د خیانت دوسیه چلیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
خلیمی تندر پکتیا تمکنه نه خبرې کوم. زما غوښتنه دا ده د پکتیا ولایت د تمکنه پولیس والای کې د روشن مخبر څرګنده نشته. موږ ډېر ګڼ شمېر ضرورت د انټرنیټ لپاره ډېرو ته لرو خو د لوړو چارو وزارت هم یوه بله غوښتنه دی چې د پکتیا ولایت چمکنۍ ولسوالۍ محصلین پوهنتون کې د ریلیو نه ورکولو شکایت کوي او د روشن مخبرتیا دستګاه پوښتنه دا باید د مخابرات ټکنالوژي وزارت ته ورسیږي.
لدې پیغام سره په افغانستان کې د سهار ته بجې او 1:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سپی ولاستنګ زیناوري.
افغان چارواکي وایي د کابل او تهران ترمنځ د امنیتي همکارۍ پر سند د کار او د دې سند د بشپړولو لپاره یوې کاري ډلې ته دنده سپارل شوې. افغانستان د ملي امنیت شورا پروند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سرحد لبلي غاړې د تروریستي حمله د زیاتیدو لکبله د افغانستان اعتراض پاکستانی چارواکو ته ورسوي. په سرپل ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت شپاړستانه وسلوال مخالفانو وژل شول. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د دې هیواد په سیمه ایزو انتخاباتو کې د خپل ګوند د بری اعلان وکړ. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پروند اوکراین د بهرن پاړل ل خپل روسی سیال سرګی لافروف سره د 4 ساعتونو په مخه په پاریس کې خبري وکړي. او د مصر د انتخاباتو کمیسیون پرونو ویل د دې هیواد ولسمشر انتخابات به روان کال د می پښپګشتمې او وشتمې نیټو تر سره شي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې پاتیا د ازادي رادیو .com می هم ازادي رادیو .org ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي چې پاتیا د facebook.com/ازادي رادیو. د ورکو اجزنو د لټي پروګرام په هم د خبرونه کې ودل سي خو ترغه مخ کې د بشري حقوقو په اړه د غزنګړي لړۍ را سره ووري.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. په دا خبرونه کې په انتخاباتو کې د معلولیت لرونکو وګړو حق ته څومره پام شوی بحث کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمایز دفتر د معلولینو د ملاتړ څانګې مسؤل ښاغلی محمد اسعد صافی سره ملمه ده. د لومړي پښتنې په توګه کراته وای چې په راتلونکو انتخاباتو کې د معلولیت لرونکو وګړو پر وړاندې کوم ستونزې موجود دي؟
اول په دغه ورځو کې چې کارتونه توزیع کیږي او ځینې معلولین د ټاکنو کارتونه نه لري او موږ یې تشویقو چې دوی باید کارتونه ترلاسه کړي. کله چې دوی دغه مرکزونو ته ورزي اول خو په کابل ښار کې د تعداد مرکزونو په دروستي کې ډیر کم دی او په هر مرکز ته چې دوی ورزي خلک په لاین ولاړ دي او په نوبت کې ولاړ دي. کله کله په ځینو ځایو کې خوده ته درناوی کیږي او په نوبت ته لیږي. خو په ډیرو ځایونو کې دوی په دغه معلولیت سره سره دوی ته څوک توجه نه کوي، پاملرنه نه کوي چې دوی په نوبت لاړ شي. او کله کدی ته نوبت هم ورکړ شي دغه اکثرا مرکزونه قابل لاسرسي نه دي د پاره چې دوی وکولای شي خپل بدون د نورو د همکارۍ نه دوی وکولای شي چې خپل د کارتونه ترلاسه کړي. ځینې معلولین چې فزیکی معلولیت لري مثلا دوی د ویلچیر نه استفاده کوي، یالته دی زینه یا اتاق ته د ننوتلو چې رام وجود نه لري. دا یو ستونزه ده دوی په وړاندې چې دوی نشي کولای د خپل سیاسي حق نه پوره ګټه واخلي. او همدارنګ د ټاکنو پورز باندې چې دغه څلور پنځه ورځې وروسته بدوي زی او خپل رائے به استعمالی په دغه مورد کې هم ځینې ستونزې ډېر اساسي ستونزې موجود دي. مثلا د معلولینو هغه ډله یا برخه چې غیدې لیدو یا بینایی معلولیت لري او دوی نشي کولای چې په خپل خواخه بدون د دې نه چې بل نفر په دې باندې پوه شي، ځکه چې دغه انتخابات او رای ورکول تیری او مستقیم دي. مګر د دې دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي، ځکه چې د دې رای ورکول هغه نه ده سری نه دي، ځکه چې دوی خپل نشي کولای چې دغه رای په خپل خواخه چې دوم نفر پر خبر نشي دی نشي استعمالولای، دی باید نور څخه مرسته وغواړي. په کار وا چې لکه نور هیوادونو کې چې د بریل خط یا خطونه چې په لاس باندې دی لمس کوي، دی کولای شي چې دغه کارتونه چې د کاندیدانو عکسونه پکې دي، نمونه دي، نښانونه دي، چې دغه په بریل باندې دی نمونه لیکلی وي، دی کولای شي چې بدون د نور لمرسته نه خپل رای خپل استعمال کړي وي. همدارنګه د ټاکنو په ورځ باندې چې د رای استعمالې دي فزیکی معلولینو لپاره هم دغه ستونزه موجود ده چې دی نشي کولای چې د ویلچر سره قابل لاسرسی نه دي. په اکثریت مرکزونو د انتخاباتو کې
آیا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د معلولیت لرونکو وګړو ستونزې مطرح کړي یا نه، او کې مطرح کړي دي دا ستونزې تر کومه حد حل شوي؟
په دغه اړوند د انتخاباتو د کمیسیون سره په کراتو تماس درلود او غي سره خبرې کړي چې دغه ستونزو ته توجه وکړي، حتی په استخداماولو د پرسونل چې د څوک استخدامي باید پدې کې هغه د قانون اصل په نظر کې ونیسي چې قانون سره حد لري چې 3% باید حداقل په هر اداره کې د معلولینو څخه برخه واخلي. کله چې د انتخاباتو قانون مساوده جوړیدل په دغه کې مثلا د جمهوریت ریاست او د شاروالیګانو د په مورد باندې یو تونځ په اصول کې موجود و چې حالته لیکلی و چې هغه معلولین چې په رواني معلولیت لري او د نشي کولای چې یعنی ځان کاندید کی، چې په دې مورد باندې دنه ډیره ناوړه ګټه هم حاصل کیږي، ځکه چې دغه معیار نه تعینیږي. هر څوک کولای شي په خپل خواخه یو تعداد باندې دی او چې دا رواني تکلیف لري چاته د لیوانی خطاب وکي. هم دغه چې موږ تاسو په رسنیو کې ګورو چې یو کاندید د بل کاندید په مورد او اکثرا په مختلفو نمونه یادی، نو موږ په دې مورد د ټاکنو کمیسیون سره او د وزارت عدلیه سره همدارنګه د ملي شورا سره په دې مورد خبرې درلوده چې دغه موضوع باید دغه تصویب نشي، ځکه چې د دې لپاره مشخص تعریف نشته ده او دغه اندازه ټاکل ډیر مشکل کار ده. هر سړی کولای شي چې دغه ناوړه ګټه واخلي او یو تعداد هغه چې حق لري په ځان کاندید کې دغه حق نه محروم شي. او زمونږ د حق غوښتنې او دادخواهي په نتیجه کې دغه موضوع حل شو او حذف شو دی. هغه یعنی زمونږ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې هلته یو کمیټه ده د معلولینو د حق غوښتنې او دادخواهي په نوم ده، چې هغه کې نور نهادونه هم سره شریک دي، دغه په ګډه په دغه مسایلو باندې همیشه د انتخاباتو کمیسیون سره هم خبرې کړي دي او هغه هم په خپلو خبرونو کې په پوهاوي کې د توجه کړي. او
لکه څنګه چې څو ورځې وروسته انتخابات تر سره کیږي او د معلولیت لرونکو وګړو ستونزې هم نه دي حل شوي، او تاسو هم په خپل خبرو کې ویل چې د نابینایانو لپاره هغه رای پانی چې د لمس کولو لپاره یو نابینا وکولای شي د خپل خوخي کاندید پیدا کړي او هغه ته رای ورکړي نشته، د انتخاباتو په ورځ به دوی څه کوي او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه تاسو غوښتنې څه دي؟
دا چې دغه مشکل او دغه ستونزه موجود ده چې د بریل خط په پانو کې نشته او د اینې شي کولای دغه رای استعمال کړي، یعنی دا مشکل د معلولینو نه دی، دا د نابینایانو مشکل نه دی، بلکې دغه مشکل د حکومت دغه د انتخاباتو د کمیسیون ده چې دغه موضوع ته پاملرنه نه کوي، ځکه چې دوی کولای شي د بریل په واسطه باندې د خپل رای استعمال کړي، دا چې دوی نه دی کړی په پانو کې د ځای ورکړي، یعنی دا د ستونزه ده د معلولینو نو ستونزه نه ده چې دی به څنګه حل کی. خو سره د دې ستونزې چې دا ستونزه موجوده ده او معلولین چې کله چې نابینا معلولین یو مرکز دی رای ورکولو ته راځي او دی اکثرا د خپل ځانونو سره راهنما لري، اعتمادي شخص لري چې دغه په واسطه دی غواړي چې په غو باندې اعتماد وکړي، که څه هم هغه اصل هغه کې صدمه ویني، ځکه چې دی د رای ورکولو نه یو بل شخص خبري، خو بیا هم دی کولای شي چې همدغه شخص ته اجازه ورکړي چې د سره مرسته وکړي او د خپل خوخه کاندید ته رای ورکړي. او د انتخاباتو کمیسیون څخه هم هیله ده چې د پدغه کار کې مداخله ونه کړي او نه وایي چې بل نفر دین راځي زی درته انتخابوم، د دې کدا کار کوي دا د مداخله ده د په رای کې، ځکه چې هغه په باندې اعتماد نه لري، هغه فزیکی معلولین چې دغه د پخو مشکل لري او نشي کولای په ویلچر نه استفاده کوي او نشي کولای کدا محل داسې ځای کې چې د خپل رای استعمال کړي. نو زموږ هیله ده انتخاباتو د کمیسیون نه ده چې په هر مرکز رای دهی کې یو محل داسې جوړ کی چې الته هر معلولیت لرونکي وګړي وکولای شي کده فزیکی معلولیت لري دی ویلچر سره لاړ شي او د بدون دی بل چا لمراسته نه خپل رائے استعمال کی او دا په داسې جګ ځای کې قرار نه لري چې د بل مرسته اړ شي. په افغانستان کې یوازینی ارګان د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د چمنګ د بریل خط باندې ډیر تاکید لري او په دغه نوم باندې یو میاشتنی خبرونه او مجله لري. هغه تقریبا منګه ډیر معلولین دي تاسوولي دي چې هغه باید په بریل باندې حاکمیت لري او غیب بریل زده کی ځکه چې د چا چې بریل زده یعنی هغه باسواد نابینایان دي چې د بریل نه استفاده کولای شي ټول نابینایان هم استفاده نشي کولای. نو زمونږ غوښتنه ده د انتخاباتو د کمیسون نه چې دوی مداخله ونه کی او د دوی سره چې خپل کم اعتمادي اشخاص دي هغه پریک دي چې دوی سره محل رای دی ته نه نوځي او د خپل خوخي ور شخص ته خپل رای استعمال کړي.
بل ډیر زیات مننه صفای صاحب چې زمونږ بل نه مومنله
کور ودان
قدرمن اوریدونکو تاسو هم مننه کوم چې تر پای مر سره ملتیا وکړه. د خبرونه تاسو هر اونۍ د دوشنبه په ورځ لغرمی مخکې او د سه شنبه په ورځ لغرمی وروسته په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 اوري تر دې خبرونه مو الله ماشه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه،
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، د دې بیان مې تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د تاسو تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره خبرو. خدا چې دا ټلیفون پیغامونه دومره زیات دي چې نسو کوای په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. له تاسو څخه هیله کوو چې آزادی رادیو ته غوږ پات شئ او په آزادی رادیو کې د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام واوري. هلته به تاسو ټول هغه ټلیفوني پیغامونه خبر شي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پریږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه چې ډیر کله چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شي، بیا اورېدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې ورکشوي عزیزان او دوستان راوي. د دې په څنګ کې اوریدونکو لمغه مننه هم کړې ده چې موږ هم مننه کوو چې دوی آزادی رادیو ته ټلیفون کوي او په آزادی رادیو کې خپل ټلیفوني پیغامونه پریږي. دا هغه کسان دي چې دوی خپل ورکشوي عزیزان لټوي او لمغه څخه مننه کړې ده چې دوی پیغامونه په خپل وخت سره نشر ته سپارو. ګرانو دوستانو، بیا داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې بیا هم داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی بې ځایه ځوروي. ګران اوریدونکو محترمو دوستانو، هغو کسانو ته چې د آزادی راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو محترمو اوریدونکو ته بې ځایه تلیفونونه کوي، له هغوی څخه هیله کوو چې پریږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډیر کله د آزادی راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، بیا دوی موږ ته تلیفون کړی دی او له موږ څخه یې ډېره مننه هم کړې ده. ډیر به مونږ ځنډو. ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 24 40 15. تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. کدنه نو زړه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونه ورته تاسو کولای شي چې د آزادی رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول ته دغه پروګرام له سره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره ووري.
محمد مصطفى لهار د شاته خبر کوم. ما یو خوري چې نوم یې اسمت الله دی، راجرز محمد دی، په پاکستان کې کوچ نشار څخه تقریبا 16 کال کېږي، په عمر د 20 کال دی. د کوچ نشار څخه 16 کال کېږي چې هم ته یې د ایمه څه معلومات نشته. هر مسلمان دوه ته کله ته پاکه معلومات یې مشته چې په ټلیفون په دغه شمیره تماس ونیسي. 0 اویا 0 اویا 8 2 9
الو السلام علیکم. زه زارین د زار خان زوی د پروان ولایت د قربان د سهګر دوه سواله د خشکو د دې کنه خلی وسیزین کم د مو خپل تلیفون میږي دوه سکلا کیږي چې د ایران کې نظر کا شو دی کې چاته پاتہ مولي ما یاد ایران نه په خلاوري یاد او تا کندی ولونی څو غوري دغه شمایت ایزانگوی سفر و واویا الور پاندوس دری نوی سالور سوا و شپک شپیته تکراد شماره سفر و واویا سالور پاندوس دری نوی سالور سوا و شپک شپیته یو لک اوغانه جایزه لری تشکر آزاده آزونه و سلام.
السلام علیکم. شهزاده نبیلین کنر ولایت مرکز اسداباد. دیدم که لیت کمیلی آزادی را دو دیور کشو و آجان خفراوان تا خفل سایام پریده. ما هر سن مختی خفل سلامون خفل گرانو رو سلاس فخری روانا را کن گرانو چیز ما پایامون تاسم نشر کروی زی خفل پایامون هر وقتی آره ما پاسم دیده و خودی دیو که چیز آره کشو و کورانا یکم عزیزان رو شوی دی و سلاس دو را دیو دلام نفیده چی دا تاسو دې یو لپټاپ کله دا وران سره تاسو څنګه به موږ تل د فارم مو سره یې هم دا یو راځو دا چې دا ور کو شو ایزان فرونه نشر کوي او په ټول نړۍ کې دا ور دل کیږي نو فلې یو چې د ټول ور کو شو کورنۍ ایزان پیدا شي. دا چې د مولود اسرائیل د ګل محمد دی د نور محمد مسی ډیره موده وشو چې د کونړ ولایت څخه نادر کې شوی دی او کوڅور د زماور په خپل د راګوریا د اړې دوستان زماور راګوري د ما ته ټلیفون ودی چې میرا باندې زنګ وو او 0 00 34 نه هیڅ په احترام تاسو ورور شاهزاده نازینا.
یا عبدالاحد بنوند ولایت خبري کوم. کچیر زما زما دوان دوالان دی په بغلان کې بغلان د ولایت په لخمه دی ولسوالۍ د چشمشیر د کلی. کچیر زما زغ دی او لري هر دی په اړه څوک معلومات لري یو په محمد نیږي یو نور الدین نیږي درې نو کشرام ورونه دي چې یو جلال الدین دی یو کمال الدین دی یو جمع الدین دی. کچیر د دې په اړه څوک معلومات لري زما سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
راجان در من دو ولایت و شهر دو ولسوالی دلار در سیم سر سی سر پتماس سیم از مولی رو رو رکتی خانی می زیتا کالا چیزی چی نیا در مولی نیا در جنجی نیا درکت مرسر نکو شهر انجوال هر کریب که ملمات ساز مرسر که پر دغلن برو ملمات تماس تین که سپر و سپر سلوار یو سپر سپر سلوار دریه و یو شماره بیا تکرار و سپر و سپر سلوار یو سپر سلوار دریه و یو دا شمارو دی مشتره تماس تین که
دا دی رادیو کنو دا غیلاندی ازمز یو افروز دی پنامه دا دلولی دی دا دری سبل سوالی دی دا فورکی دا سین دی اجتور آغاز دی دا باغوان دا شغاشی ورور دی دا اندلا ورور دی
دا اتفاق کله کې چې د کور وتلې دې موږ د په مار په اطمینان مات نه لرو نه د مرګ نه د ژوند کیا به خپل د مزه غوري یا بل مسلمان په خبرې موږ د فرد غل استری دی ارزنګو
شهر و نه و څلور دوا ات د دریا و شهر و نه و څلور دوا ات د دریا و
هلو السلام علیکم زه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه ټلیفون کوم ما ورور د عبدالولي په نام باندې وروسته د ویکتور آغاز دی چپر و نه و څلور دوه اته پنځه درې و هر سړی کې معلومات وي په دغه شمېره کې موږ سره سلام علیکم
آزادی رادیو ته تلیفون وکړی لیکونه او ایمیلونه راولګی او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي
زه دروازګان ولایت د شاشمو د ولسوالۍ څخه حضرت محمد څخه طرف ته ما کوم سردار د کورزین په خانه کا ورارم ما ورور سلطان نیزی بلندوال و سراد محمد مری خاصه دا فکر ویلی دا تا کال کې تقریبا نه کال کې مثلا درا کړي او که په ایران کې که په پاکستان کې که یا بنګي یا شاته معلومه کې یا به مزه راوړي په دا شنه نه دي ما ته زنګ ووي چې پر و چې پر څنګه 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 و لري یو اته
ما مازی چې د بغنی نمیزې د روزګان ولایت څخه تللی دی تقریبا 40 کال کېږي د موږ څخه نظاره کې دی اوس معلومات نشته چې په پاکستان کې دی که په افغانستان کې دی موږ ته په چیرې دی یو زما راغلی او بل د دا څوک یې چې د پیژني ما ته د پرتګا شمېره باندې زنګ ووهي صفر نهه پنځه دېرش شل دوه سوه د عجبغني نمیزې سلام
السلام علیکم زنه مطلب رزګان ولایت ضرورت ولسوالۍ څخه خبرې کوم ما یو ماما دی تقریبا 40 کال کېږي چې د تللی دی او مشه نه درا کړی معلومات یې راته نشته په کوټه کې دی په دلیا په افغانستان کې دی که هر چا ته معلومات یې د ما خپل د زغ اوري ما ته د په دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر نهه پنځه دېرش شل دوه سوه
السلام علیکم زمو مکتبیز د غزنی له ویلې چې خبر کوم د غزنی له یو ټول تر څو په څو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته چې خدای یو ملګری دی چې اصل د میدان ښار دی پیلن ګمان کوم کابل کې وو شي تقریبا مخکې د صادق ملایکه کاکا او د دې وخت د لغوت څخه هوا نه لري په چې ته د یاد د څوک ملګری یا قربان د مخه غاروي نو لما سر دې په د لاندې نمبر باندې اله کې ونی شي ما نمبر دا ده 0 و نه نه اته یو له سلور ناویا بل نمبر 0 و و سلور کینځاکیا شکته د دې که څه هر څوک چې معلومات لري د دې په اساس چې اصل د میدان وګړي د میدان شهر د مفتي ملالای کار څه وشي تکاوت راشي څه د ممکن په کابل کې وشي د دې وخت چې د چاوانه لري او که څوک د دې چې فایا په خپل دی ما غږار یا د دې ممکن چې څوک د ما غږار د ما سره د دې دغه نمبر ته تلیفون ونیسي
الو السلام علیکم زما احمد نظر له لبن له ولایت ته بین کې چې یو مصادي تاسو د احمد اسوم زما یې ماری دا د بلا په نام دی د پروش شاله هیڅ د ورځې څخه نه لاره کړی د لشکره څخه کچیر زما غږ دی خپل او وی او یو بل ضرورت ته معلومات دي د مهرباني دی چې په درش مړه دي نو سره اړ کوم چې پر اویا و سعودیانس انزلس داس د ټلیفون شماله یې ځلې بیا چې پر اویا
و څو ديال لاس السلام علیکم زه له خصوصه خبرې کوم نورجان مينوم ده زما څخه یو ورور به درجه شو ده چې رئیس نام ده تقریبا یو کال کېږي که ارشته معلومات دي د رئیس په حق له موږ د پدیش میرا زمو خرشنی ده تر لاسه کې څه پر ور سبب نه او یا وو وی شو پن السلام
السلام علیکم زه سیاجی خبر کوم د ایمن د ولایت د رنگسیر له ولسوالۍ څخه
دی دا چلویش کال کیږي چې د پنځوس خواته تللی دي او لاکې ماخوند نومېږي سلطانمحمد دی دي که هر چا معلومات وي ماته د زنګ ووي د ماتې پنځ فرهنې سپاره یا څلور سوه شپږ اویا اته شپېته دیارلس که هر چا پیدا کړي که د اشماره پنځو زنګاتو وي زر ډالره بخشیشي ورکوو. سلام په احترام.
السلام علیکم. آزادم خان میناناک د ننګرهار د خمیر سوالی اوسیدونکی یم. دلته زمونږ ګاونډیان دي او ګاونډیانو ولی محمد او د محمد پلار دی د ولی محمد زوی د ابي محمد پلار دی. دا ډېر موده کېږي ایران ته تللی دی دومره این سیون دولس دیارلس کاله کېږي ایران کې دی او ما ته وویل څه ټلیفون وکړه دوستان یې په ایران کې بلتیا لري په ایران کې هغې سره وکړه او لطفاً لګرای شي زمونږ کورنۍ ته یا د سمې کوم خط راولېږي. زما ازادي راډیو ته دویم پیغرام سب کوم. زما سره خو بله لاره نشته همدغه یو لاره ده ازادي راډیو ته ټلیفون کوم او که ازادي راډیو نه هغې دوستان ته متاق کړي دي هغې اوري دوست خپلې اوري او لطفاً دغه کورنۍ ته ټلیفون وکړي.
دا پکتیا ولایت دا څمکنۍ ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیمي تندر خبرې کوم. دا پیغام د ورکشو عزیزان د لټ پروګرام ته پرېږدم چې امان الله امیرزی پر مخ وړي. زمونږ د پلرنې یو تره زوی ده چې نوم یې جاوید ده. د پلار نوم یې ملا ثمرګل په قام د ګرني مقبله. دا چې یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه بېدرکه شوی دی. مکتی او امدارنگ اختل ورون تایی دی جاوید پا حق لحیث معلومات نشتا چه جاوید با اوز چیر تایی. که چیر تا دی جاوید پا حق لحیث چا تا معلومات وی نو زمون سرا دی پا دهش میری باندی خلی کونی سید. البته دو دی ورونو شمیری دی ورو شمیرا دا چه نصیب مقبل نمیگی یا ورو خیوگوال مجبور نمیگی بل خمرگوال مقبل نمیگی. دا نصیب مقبل دی تلیفون نمبر دا دی دو ورور نمبر دا صفر اواویا اته پنځوس اووه پنځوس پنځه سوه شپېته. نمبر یو ځل بیا صفر اواویا اته پنځوس اووه پنځوس پنځه سوه شپېته. دا د ورې نمبر ده. که چېرې د جاوید والا د ملا ثمرګل په کام د ګرمي موبایل د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. که چا ته د باره معلومات وي زموږ سره دې په همدې شمېرې باندې اړیکه ونیسي او خپله شیرني ترلاسه کړي. خو یوه یادونه د ټولو اوریدونکو څخه کوم چې بې ځایه خلک زموږ ته مزاحمت نه کوي. کله وار چې موږ خپله شمېرې د ازادي راډیو له لارې اعلانوو نو ګڼ شمېر خلک موږ ته مزاحمت کوي. ډېره زیاته هیله کوم افغانانو مزاحمت مه کوئ. تاسو که چېرې تاسو د چا باره معلومات وي مزاحمت مه کوئ. ښه کار نه ده هسې تاسو خلک اندېښمن کوئ. ولې علت څه دی؟ مسلمانان خو داسې کار نه کوي. زموږ مسلمانان خو نن سبا داسې کارونه کوي واقعاً چې داسې کارونه هېڅوک پلاکه ترسره کړي. خو ډېره زیاته هیله کوم چې بس څوک بې ځایه موږ ته مزاحمت جوړ نه کړي. وسلام به احترام سمیع الله حلیمي تندر پاکستان.
السلام علیکم. زه تلاوت د باجول نه خبرې کوم. زما یو خورې دی چې لیاقت نومې دی. د پلار نومې نزولي دی. د تېرو دوو کلونو راهیسې بې درکه دی. که چا ته د دې هلک په باره کې پته وي عمر یې تقریبا شپاړس اوولس کاله دی نو په دې شمېرو باندې دې موږ ته ټلیفون وکړي. صفر درې سوه دوه اته اتیا درې دېرش یو سل درې پنځوس. صفر درې سوه دوه اته اتیا درې دېرش یو سل درې پنځوس. صفر درې سوه دوه نه سوه اته څلوېښت لس یوولس سوه. او په افغانستان کې زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر واویا اته څلوېښت نوي نه سوه اووه پنځوس. صفر واویا اته څلوېښت نوي نه سوه اووه پنځوس. د توجه نه مو یو جهان مننه.
الو زمرا جان د المند ولایت واشیر د ولسوالۍ د لار د سیمه سره سی سره کتما کړم. زموږ یو ورور ورته خان می زاو کال کې چې نه درک دی نه مسته درک معلومات نه نه د ژوند نه نه د ملي معلومات نه سره نه سره. د حضرت محمد زوی د جخته نظر کال مسته د محمد وراره د محمد وراره د جهات کا خو دغه د واشیر د ولسوالۍ د لار د کلي دی چې ورک دی. د اته کاله کېږي چې ورک دی. د راکه نه بندېږي مستقیم موږ سره هر چا ته معلومات شته. په دغه نمبرو دې موږ سره تماس ونیسی سپر و سپر سلور یو سپر سلور دره و یو شماره بیا تکرار و سپر و سپر سلور یو سپر سلور و دره و یو و دا شماره دیگه مل سر تماس حقیقت و یو دیگه مل سر اون که خپل یو لاخ روپی دی تر لاسه که
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420221211415. د ازادي راډیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره دغه پروګرام همدومره. پدې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی بي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزانو لټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزاده تاسو سره خدای پامني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روح جوړ خوخاو بریلی اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مخام تر و بجو پورې خبرونه لري.